د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري نور یاس نور یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ورتیا او پاړه په دې هیواد کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قماندان د ورستیو څرګندونو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه د خوست د سولې د فعالانو د نظریات او د سوریې له کډوالو سره د مرستې د یوه نړیوال کانفرنس په اړه پر مطالبو سربیره د اونۍ بحث اوري چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنو ته ځانګړی شوی دی. خو خبرونه معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره امپایلو په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د تیلو او ګازو مسؤل چې د سلګونو میلیونو ډالرو په اختلاس تورن شوی په ابوظبي کې نیول شوی دی. جنوبي کوریا وایي د لومړي ځل لپاره له خپلې خاورې د مځکې مدار ته په بریالیتوب سپوږمکۍ استولې ده. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قسیم سولمل د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم، پام کړئ د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د دفاع وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو څخه باندې 4500 سرتیري وژل شوي او په فاریاب کې د ملي اردو عملیاتو 10 وسلوال وژل. پوره خبرونه واوریده. دفاع وزارت وایي چې په وروستۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 4500 د ملي اردو سرتیري وژل شوی. د دې وزارت ویاند جنرال ظاهر زمين نن یو خبري غونډې ته ویل چې د شمیره د تیر کال د همدې مودې په پرتله یو اندازه کموالی شي.
تعداد شهدای اردوی ملی افغانستان در شش
دی وی په تیرو شپږو میاشتو کې د وژل شوی سرتیرو شمیر 4300 ته نه دی. د شمیر تیر کال د همدې مودې کې 4200 کسو چې د تلفاتو یو معینه اندازه کموالی شي. شغل ایزمی زیاتوی چې افغان لوري ته د 80% عملیاتو له سپارلو سره د هیواد په کچه د ملکیانو په تلفاتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. په فاریاب کې د تنویر په نامه د ملي اردو په عملیاتو کې 10 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو یو مطبوعاتي مسول اجمل وردګ ازادي رډو ته ویل چې د عملیات لیوي او نه رئیس په غورمارچ او قیصر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. شغله وردګ وایي چې په دې ترڅ کې یوان د 14 مواد او وسلې هم بلاسته ورغلي. د بل خبر لمخي په هرات کې درې من شخونکې نیول شوي دي. د هرات د اوبې ولسوالۍ امنیت قمندان شیرقا الکوزي ازادي رډو ته د دې کسانو نیول کېدل تایید کړل. لوی ویل چې د کسانو لډیر مودې څخه د یادې سیمې په نام نوې کې لاسترلود وسلوال طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. او لسکونه خبريالانو نن په کابل کې له رسنۍ څخه د ملاتړ د ادارې یا نایب ملاتړ لارین وکړ. لارین کوونکو له حکومت څخه د غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخې ته واټ دی د بیان د ازادۍ په نامه ونمول سي. لارون کوونکو ټینګار وکړ چې د دوی غوښتنه ونمنل سي نو خپل لارون ته به دوام ورکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي دوی دا کار د واټونو د نمونې کمیسیون ته سپارلی څو په دې اړه پریکړه وکړي. دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمې نړۍ د خبرونو اوریدو ته احمد شیبر په سټوډیو کې دی.
پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د تیلو او ګازو مسول چې په تیښته و په ابوظبي کې نیول شوی دی. پر توقیر سریکتور پوری شوی دی چې له 2009 تر 2012 کلونو پورې چې کله دی د پاکستان د سون موادو د ادارې مسول و 750 میلیونه ډالر خوړلی دی. د تیر کال له پاکستان وتښتید. د پاکستان د احتساب د ادارې یو بیان نن وویل توقیف صدیق به په څو ورځو کې پاکستان ته وسپارل شي. تیره میاشت پاکستان سترې محکمې امر وکړ چې د سر اعظم رجا پرویز اشرف او د پاکستان د حاکم پیپلز ګوند یو شمېر نورو چارواکو دوسیه دي په 2009 کال کې د توقیف صدیق د مقررې له امله او بیا د هغه د تیښتې له امله ثبت شي. کله چې توقیف صدیق کار کاوه پرویز اشرف هغه مهال د پاکستان د اوبو او انرژي وزیر و او توقیر صدیق هغه وخت تورن شوی و چې رشوت اخلي او غیر قانوني کمیشن اخلي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ډلوي داسې نقشه نشکري چې د ایران په یوې اټومي بټې کې چاودنه شوې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یو بیان په خبره کړی بیان کې دا خبره ورسره تر دې وکړه چې د اسرائیل په ګډون په نورو رسنیو کې دا خبر خپور شو چې د ایران ترمزه کې لاندې د فاردو په اټومي بټې کې چې یورانم غني کیږي تیره اونۍ چاودنه شوې او ډېر ورانه یې رامنځته کړی دی. د دوشنبه پورز ایران دا راپورټونه رد کړل او هغه د لوی دیس تبلیغات وبلل. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې ویان جیل تودر وویل د ایران د رد د دوی د ادارې لوري ثابت شو. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو چې پر دې رپورټونو باور نشي کولای. د 2011 کال په وروستیو کې فاردو اټومي مرکز د یورانیم غني کول تر 40% پورې پیل کړل. ایران وای دغه یورانیم په تهران کې د یو طبي تحقیقي مرکز لپاره پکار دی، خو د ملګرو ملتو امنیت شورا په څو پریکړه لیکونو کې له ایران غوښتي دي چې د یورانیم غني کولو لاس واخلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې ایسار شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د نږدې شپېتو هیوادو استازي په کویت کې د مرستې کولو لپاره په یوې غونډې کې نن راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د سوریې د شخړو پر دواړو لوریو په تیره بیا پر حکومتي اړخ ژغ وکړ چې انساني ارزښتونو ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. د ملګرو ملتو چارواکو د هغو سوریایانو لپاره چې په جګړې کې راګیر دي همداراس د شاوخوا ولکو هغو کسانو لپاره چې ګاونډیو هیوادو ته مهاجر شوي دي د 1.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. نن کویت له سوریایانو سره د 300 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې او متحده ایالاتونو په ګډه د نږدې 400 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د کویت په غونډه کې د روسیا او ایران استازي هم برخه اخیستې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملاتړې دي. جنوبی کوریا وای د لومړي ځل لپاره ل خپل خاوري د مځکې مدار ته په بریالیتوب سپوږمکۍ استولې ده. جنوبی کوریا څو اونۍ وروسته تر دې سپوږمکۍ مدار ته واستوله چې دغه هیواد سیال شمالي کوریا خپل سپوږمکۍ مدار ته ولېشله. د جنوبی کوریا 1340 تن سپوږمکۍ د دغه هیواد له جنوبی سمندر غاړو نن مدار ته واستول شو. د سټلایټ چې د خبر لمخې یو کال عمر لري د فضایي وړانګو په اړه به معلومات راغونډ کړي. دا د جنوبی کوریا دریمه هڅه ده چې فضا ته سپوږمکۍ استوي. مخکې په 2009 او 2010 میلادي کلونو کې د دغه هیواد هڅې ناکامه شوې وې. د دسمبر په 12مه شمالي کوریا د مځکې مدار ته سپوږمکۍ واستوله چې دا هڅه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له پریکړه لیکه سرغړونه وه. د برازیل په جنوب کې په یو نایټ کلب کې د لګیدلې اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر وروسته تر دې 215 ته لوړ شو چې یو 20 کلن ځوان د اخیستو ټپونو له امله ووژل شو. د سانتا ماریا ښار د پانتون په نایټ کلب کې د تیرې یکشنبې د اور لګیدو له امله لا هم تر 100 ډیر کسان په روغتون کې بستر دي. د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي چې په هغوی کې د دغه نایټ کلب 2 څښتنان او د هغه هنري ډلې یو سندرغاړی چې په هغه شپه یې سندرې بللې شامل دي. دغه سندرغاړی ډله په دې ملامته شوې ده چې اورلوبه یې کوله او پولیس وایي چې آتشبازي باید په آزاده هوا کې وشي او د نایټ کلب په منځ کې ونشي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 په هم اوریدل کېدای شي. افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان امنیتي ځواکونه دومره زیات پیاوړي شوي چې انتظار یې نه کېده. د خوس د سولې شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې په وړاندې یو لړ کورنۍ او بهرني خنډونه لري نشي د سولې پروسه به سمه نتیجه ورنکړي.
ایمون په دولتي بخش هم د سیاسي مشکلات کې دي چې لکه د اداري فسادونه یا نور مشکلات دغه نه هم د کرک لري.
د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمېر بندیان وایي د ډېر ناخوالو او ستونزو له امله له څو ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی.
موږ نه کسان بندیان په دریم سیاسي بلاک کې د یو لس میاشتو راهیسې په ټولو محرمیتونو او محدودیتونو د محاسبو د قانون خلاف او د بشر د حقوقو خلاف په تشنابونو کې پروتکل شي.
د سوریې له کډوالو سره د مرستې په هدف په کویت کې یو نړیوال کانفرنس پرانستل کیږي. د غرض د خبرونې دوهمه نیمه مودونې بحث ته ځانګړې شوې چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو څرخي.
د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کېږي او مشخص پلانونه ترتیب شوي دي.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له انتظار لري پیاوړي شوي او دې ته به چمتو وي چې په روان پسرلي کې چې نړیوال محارب ځواکونه د جګړې له لومړۍ کرښې په شا کې د جګړې مشري په غاړه واخلي. جان الن له اسوشیټد پرس آژانس سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې هیواد کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو په وړاندې په راتلونکو دوو کلونو کې اساسي دندې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مشورې روزنې ورکولو او د هغوی د وړتیاو پر زیاتوالو څرخي څو وکول شي په خپل د جګړې مشر په غاړه واخلي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور لمخې د افغان ځواکونو ولتیا به پر روان پسرلي کې چې معمولا د حواله تو د دوه سره جګړې زور اخلي وازمویل شي چې دغه ځواکونه د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې څه ډول ځلیږي. ویل کېږي چې د افغان امنیتي ځواکونو تشکیل نږدې په پوره کېدو دی، خو تر هغو چې دغه 325,000 کسیز ځواک اغېزمن کېږي او په خپلو پښو درېږي کار لا ډېر پاتې دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روانې میاشتې په پیل کې په واشنگټن کې له خپل افغان سیال حامد کرزي سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه به له ټاکلې نیټې مخکې پر روان پسرلي کې د جګړې مشري په غاړه واخلي او په دې سره به نړیوال ځواکونه وکولی شي چې له دې هېواده په چټکۍ ووځي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان الن د وروستیو څرګندونو بشپړ تفصیل به زموږ په بل خبرونه کې واورئ.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
په خصوص ولادت کې د سولې د شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال خندونه لري نشینو په دې اړه به په دې هیواد کې روانې هڅې او کوښښونه هیڅ ځایونه نسی. دوی د حکومت په داخل کې هم د اداري فساد په ګډون یو شمیر ستونزو یادونه کوي چې وایي د ستونزو هم د سولې د پروسې د برلیتوب په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی. په اړه نور حالې له خوسته د ازادي راډیو د خبريال نجیب
په خوست ولایت کې د سولې شورا چارواکي اندېښنه لري کچېرې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره په ملي سیمه ییزه او نړیواله کچه یو شمېر شته چالشونو او ننګونو لپاره حل لارې ونه موندل شي، نو ممکن د سولې شورا هڅې مثبتې پایلې ونه لري. دوی وایي چې حکومت نه دی توانېدلی له وسله والو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد هغه لومړني شرایط برابر کړي. په خوست کې د سولې شورا غړی عزیز رازلان د یادې موضوع په اړه داسې وایي:
د سولې په وړاندې کوم مشکلات چې وجود لري که چیرې هغه قدموار حل نشي، نو فکر کوم چې دا د جګړې اوسنی حالت چې دی دا به دوام پیدا کړي اوږد به شي. دلته په جنګ کې ښکېل خواوې شي دي، تر ټولو د مخه دا ضروري ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه دا اعتماد رامنځته کېدای شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې، یعنی افغان حکومت او مخالفه خوا، څومره ګذشتونه کوي د سولې دپاره، یعنی څومره توان په ځان باندې مني. د افغانستان د جګړې ډېر عمده او اساسي فکټور خارجي فکټور ده چې هغه دلته لسوهنه کوي.
د خوست ولایت علما او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی وایي چې سوله یو داسې بهیر دی چې حکومت او مخالفین باید له هغې څخه یوازې د ځان په ګټه سو استفاده ونه کړي.
د هغې پروسې نه دولت سو استفاده وکړي او غلطه فایده ترې واخلي، نه هغه مخالفین یا طالبان یا نور مخالف نږدې ګاونډي ودونه باید داسې غلطه فایده ترې واخلي. دغه شی بیا موږ غندو.
د سولې شورا مرستیال عجب خان سنگین وایي چې په حکومت کې هم یو شمېر داسې ستونزې شته چې د سولې بهیر ګواښي.
دولتي بخش هم داسې یو څه مشکلات کې دي چې لکه د اداري فساتونه یا نور مشکلات دیغه نه هم دوی کرکه لري. دا اړخ په دې کې دا چې په خوست کې دا چې یو سرحدي ولایت ته ثابت مرکزونه د مخالفینو نه دي موجوده چې مونږ عملا وکړای شو د هغې سره تماسونه او مذاکرات په مخ بوزو.
د سیاسي چارو کارپوه امیرشاه کارګر په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریالیتوب یو شمېر لارې داسې په ګوته کوي:
د سولې راتګ افغانستان ته دوه بود لري. یو خو د جنګ بود دی، هغه دا چې وخوا په جنګ کې کاملا له منځه لاړه شي، نابود شي او تسلیم شي. په دې صورت کې جریبه مقابل بس حاکمیت پیدا کړي، هر یو طرف شي او خپل خواخوا باندې سوله منځته راوړي چې هغه اوس په بنبست کې واقع ده او ممکنه نه ده. دوم وریانټ دغه دی د سولې لپاره چې ټولې افغاني ښکېلې خواوې په مستقلانه توګه بل دې چې د چا د تاثیر لاندې راشي، مستقلانه د افغانستان د ګټو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د ولس لپاره تصمیم ونیسي، تر څو په عمومیاتو کې سره جوړ شي او جزئیات د تاریخ په اوږدو کې په حکومتدارۍ کې حل کېدای شي.
یاد دوی چې د سه شنبه په ورځ ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا دریم ملي کانفرانس ته په خبرو کې بهرانیان تورن کړل چې دوی هڅه کوي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره کلیوه لوري غواړي سوله ټینګه کړي، خو بل لوري ته په افغانستان کې د یوه کمزوري نظام د راوستلو په فکر کې دي. نجیب الله الخیل، آزاده رادیو، خوست.
و امرګل چې د خوست د سولې د عالي شورا چارواکي وایي که چیرې په افغانستان کې د سولې په وړاندې یو لړ کورني او بهرني خنډونه لرې نه شي، د سولې پروسه به سمه نتیجه ورنه کړي. په کندوز کې بیا د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې د عالي شورا سیمه ییز دفتر په ټولنه کې د هغو مخالفانو چې له جګړو یې لاس اخیستی د جذب او دغه راز له بېوزلو بزګرو سره د مرستې په هدف څو سرتخانې جوړې کړې دي. نور حال به یې له کندوز د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې واورئ.
د کاروانګرو او بنلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا په غرض د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې څلور تازه جوړې شوې سړې خونې د وی غونډې په ترڅ کې د پټۍ په پرې کولو سره په داسې حال کې پرانیستل شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې چې په کندوز کې د سولې د عالي شورا د کرنې ریاست د سولې او بیا یو ځایتوب پروژې مسؤلین او زیات شمېر سیمه ییز مخور حاضر وو. په غونډه کې د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې ویاند وحید الله رحماني په وینا چې دغه سړی خونې عمدتاً په هغو ځایونو کې په پام کې نیول شوي دي چې هم پکې د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کورنیو شمیر زیات دی او له بله پلوه په اړوندو سیمو کې د تازه میوو او ترکاریګانو تولیداتو ته په کتنه د خلکو بیا بیا غوښتنې هم په پام کې نیول شوي دي. لکه چې وایي
مسرب داریم که ما در کندوز چهار باب سردخانه را افتتاح میکنیم و عملا بهره برداری میسپاریم که واقعا یک گام مثبت در جهت تقویت.
خوشحاله یو چې موږ نن څلور باب سړی خونې پرانیزو او عملا یې بهره برداری ته سپارو چې دا واقعا د کروندګرو او بڼلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا په لوري یو مثبت ګام دی. د معلوماتو له مخې دوه دغه سړی خونې د امام صاحب ولسوالۍ د باسوس او هواشناسۍ په سیمو او دوه نورې د کندوز په مرکز کې چې یوه یې د الچین په سیمه او بله یې د کندوز د لبنیاتو ترڅنګ د چاردرو په سړک کې واقع ده. په غونډه کې د کرنې د رئیس محمد نبی رؤفی په وینا چې که څه هم د کندوز په سطح دغه سړی خونې کافي نه دي، خو بیا هم تر یو ځایه پورې د کروندګرو او بڼلرونکو ستونزې پرې حل کیږي. ویل کیږي چې دا هره سړه خونه سل ټنه ظرفیت لري او په هر یو باندې نږدې 4.5 میلیون افغانۍ لګېدلې دي چې له پرانیستل کېدو وروسته به د اړوندو سیمو د لبنیاتو، کرنې او بڼلرونکو کوپراتیفونو ته وسپارل شي. خاغلی رؤفی زیاته کړه چې د سولې او بیا یو ځایتوب پروژې لخوا نه یوازې دغه سړې خونې جوړې شوې دي، بلکې د پستو د ځنګلونو په ایجاد کې هم کار کړی دی او تر دا مهاله 180 هکتار ځمکه په دریو ولسوالیو لکه امام صاحب، علی آباد او د کندوز په مرکز کې د پستې نیالونه تر روزنې لاندې نیول شوي دي. په دې سربیره د میوه لرونکو بڼونو او د کانالونو په پرانیستو کې هم کار جاری دی او تر اوسه پورې د کندوز په بیلابیلو سیمو کې 225 بابا د مسمر ونو نیالګیو د روزنې لپاره کاروانګرو ته سامان آلات هم ورکړای شوي دي. د سولې د عالي شورا د یوې سرچینې په وینا په دې پروژو کې تر اوسه پورې په بیلابیلو سکتورونو کې په ټولیز لحاظ شاوخوا 1200 تنه په کار مصروف شوي دي. کندوز کروندګر او بڼلرونکي په داسې حال کې چې دغسې پروژې د خپل اقتصاد د پیاوړتیا لپاره اړینې بولي، د زیاتوب هیله یې کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي رادیو په افغانستان کې په ټولو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، پل علم، غزنی، لشکرګاه او خوست کې او مهترلم کې د غراز د اف ام په سل شرف نه سپه هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کوو. قسیم سولمل ورته کتنه کړې ده.
یوشمیر ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د ولسمشر کرزی د پرونی څرګندونو او د افغانستان د سولې د بهیر په اړه مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په غټ سرلیک لیکلي چې د سولې هر ډول انفرادي هڅې به ناوړې پایلې له ځان سره ولري. ورځپاڼې د ولسمشر څرګندونې نقل کړي او وایي چې ولسمشر ټولو سیاستوالو او طالبانو ته روښانه کړي چې له طالبانو سره انفرادي خبرې د بهرنیانو یوه دسیسه ده. ویسا ورځپاڼې په خپل بل مطلب کې لیکلي چې امریکا او متحدان غواړي تر څو د سولې شورا د سولې له بهیره حاشیه تکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې د ولسمشر کرزي پرونی څرګندونو ته په انتقادي بڼه اشاره کړې او لیکلې دي چې د سولې عالي شورا یو خپلواکه او ملي بنسټ نه دی چې په دې برخه کې د کوم کار وکړی سي. ورځپاڼه د سیاسي کارپوهانو په حواله لیکي چې د سولې د عالي شورا هڅې ناکامې دي. ورځپاڼه د یو کارپوه په حواله لیکي په هیواد کې د چټکو سیاسي پرمختګونو سره کرزی او سیاسي کاري ټیم یې د راتلونکي په اندېښنه کې دی. ورځپاڼه لیکي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د ولسمشر کرزي سیاسي ستونزې لا زیاتې کړې دي، ځکه چې د کرزی د اپوزیسیون او د لویدیځوالو سیاسي اړیکې له دې دفتر سره زیاتې سوي او کرزی باورې سوی چې دا کار به دی له سیاسي صحنې لرې کړي. د باور غیر دولتي ورځپاڼې د افغان سیاستوال باید د افغانستان لپاره کار وکړي تر سرلیک لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي داسې اوازې سته چې د افغانستان ځینې مشرانو له پاکستان سره خبرې کړي چې دوی سره د واک ته رسېدلو په برخه کې مرسته وکړي او دوی به د پاکستان ځینې غوښتنې په افغانستان کې پر ځای کړي. د سرنوشت ورځپاڼې د سولې انفرادي هڅې د افغانستان د کمزورۍ لپاره د بهرنیانو د سد تر سرلیک لاندې په مطلب کې لیکلي امریکا د پاکستان په مرسته د لنډ مهال لپاره وسلوال او سیاسي مخالفین سره جوړوي او په دې ډول افغانستان د سولې په نوم یو بلې تیارې ته ټیل وهي. د سرنوشت د دې مطلب لیکونکي د یو شنونکي له خولې لیکلي طالبان غواړي په څو راتلونکو ورځو کې اعلان کړي چې دوی له ټولو افغانانو سره خبرې اترې کوي او د سولې عالي شورا حاشیې یا څنډې ته شړل سوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د جمهور رئیس کرزی د څرګندونو په اړه لیکلي چې د سولې په اړه انفرادي هڅې یو باده دسیسه ده او حکومت یې غندي او په جدیت سره یې مخنیوی کوي. ورځپاڼه د جمهور ریاست له مطبوعاتي خبر پاڼې په نقل لیکي چې جمهور رئیس ګاونډي هیوادونو بهرنیانو او ټولو افغان سیاستوالو ته ویلي چې د سولې د خبرو د پرمختګ خندې نګرځي. د انیس دولتي ورځپاڼې د جمهور رئیس په حواله په خپل سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ بهرنی دی هڅه نه کوي چې په افغانستان کې د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي.
د اونۍ باس د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دا بس چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اورې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو ترخی
کچیر د افغانستان حکومت دا ته ونی پیدا کوي چې الکترونیکی تذکری ووشي هغه ته ترجیح ورکوي د هغه په اساس پټکنه تر سره کو. کچیر د افغانستان حکومت دا ته ونی تر هغه وخت پر پیدا نه کی نو مونږ به د پخوانیو کارتونو څخه استفاده کوو ولې د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کیږي او مشخص پلانونه طرحه شوی دي.
دا بحث چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د کابل په پلچرخي زندان کې یو شمیر بندیان وایي چې د ډیرو ناخوالو او ستونزو له امله له څو ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی له زندان څخه په ټلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې شونډې ګنډلې او تر هغې به د دوی احتساب دوام وکړي چې قانوني غوښتنې نه وي منل شوي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي د دوی غوښتنې ناسمې بولي او وایي چې د زندان له بهر څخه دوی ته د دې ډول فعالیتونو د کولو سلا مشوره ورکول کیږي، خو د بشري حقونو سازمان وایي چې دوی ته هم په پلچرخي دان کې د دې بندیانو د ستونزو او احتساب په حق له راپور ورسېدل. هغې په اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبريال نسیم شفق پرپور کې.
دا ځل د سرخی پله په زندان کې هغو بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی چې وایي له څو میاشتو راهیسې په ناحقه کوټه قلفي شوي دي. دغو بندیانو د سرخی پله له زندان څخه پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې وهل ټکول شوي، انساني حقوق یې نه دي ورکړل شوي او د قانون خلاف له 11 میاشتو راهیسې په کوټه قلفي کې په سختۍ ژوند تیروي. له دې بندیانو څخه دوه تنو یې چې وایي له څو ورځو راهیسې شونډې ګنډلې ازادي راډیو ته خپل شکایتونه بیان کړل.
عبدالصبور فولاد خبرې کوم. موږ نه کسانس بندیان په دریم سیاسي بلاک کې د یو لس میاشتو راهیسې په ټولو محرومیتونو او محدودیتونو د محاسبو د قانون خلاف او د بشر د حقوقو په خلاف په تشنابونو کې قوت قلفي. موږ د تیرو اتو ورځو راهیسې د خپل قانوني حقوقو د اعادې او د تامین په فرض غذایي احتساب کړی دی. دوه ورځې وشو شوه یم شندې منډلې چې سات نه کړی موږ کوټه کړې یو ته په تشنابو کې
دغو بندیانو له ملي شورا د بشري حقوقو له اورګانونو مدني ټولنو او اړوندو حکومتي ادارو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی وزل نږدې وګوري او ستونزو ته رسیدګي وکړي. د سرخی پله په زندان کې تر دې وړاندې هم کله ناکله د بندیانو د ستونزو او د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب راپورونه خپاره شوي. په دې زندان کې بندیان وایي چې ستونزې ډېرې دي او لکه څنګه چې لازمه ده چا ورته پاملرنه نه ده کړې. خو د کورنۍ او چارو وزارت د محابس او توقیف خانو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید دا ډول سرګندونی نه مني. د وویل چې دغه بندیان د زندان له بهر څخه اعتصاب کولو ته هڅول شوی.
دا هغه کسان دي چې هر بلاک ته ورځي جنجال جوړوي. په مخکنی بلاک کې ستونزې پیدا کړې، نو ځکه مو د قانون پر اساس دریم بلاک ته راوستل. دوی غواړي چې بیرته خپلو پخوانیو ملګرو ته ورسي او موږ د قانون له مخې دا اجازه نه ورکوو. دوی بې ځایه غوښتنې لري، نو هیڅ خبره نشته.
جنرال جمشید وویل د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د ملي شورا غړي کولای شي د سرخی پله زندان ته ولاړ شي او له نږدې نه له دې بندیانو سره وګوري. خو د بشري حقوقو اورګانونه هم په سرخی پله او د افغانستان په نورو زندانونو کې ستونزو او د بندیانو ناسم حالت ته اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې د دې اعتصاب کوونکو او نورو بندیانو د ستونزو په اړه به دوی ډیر ژر لازم اقدامات وکړي.
په دې اړوند باندې به موږ هم د محبوسینو د ادارې سره خبرې کوو او هم به د پارلمان سره هم په دې اړوند باندې خبرې کوو او نور مربوطه ادارې چې کومې دي هغې سره به خبرې کوو او د دوی هغه جایز او قانوني حد چې کوم دی، اواز چې کوم دی، هغه به موږ د چارواکو غوږ ته رسوو. دغه زموږ دنده ده او کول او نه کول یې بیا د چارواکو وظیفه ده.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې وهل ټکول او زور زیاتی په اړه څو ورځې مخکې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان هم یو راپور خپور کړ چې له سلګونو بندیانو سره د مرکو پر اساس برابر شوی و. که څه هم دا راپور د افغان امنیتي چارواکو لخوا ناسم او له مبالغې ډک وبلل شو، خو په ملي او نړیواله سطحه یې ډېرې اندېښنې راپارولې دي.
و امریدل چې د کابل په پولیس چرخ زندان کې یو شمیر بندیان وایي د ډیرو ناخوالو او ستونزو له امله له څو ورځو راهیسې د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی دی. او لکه څنګه چې و امریدل، دا احتساب په داسې وخت کې کیږي چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما د افغانستان په زندانونو کې له بندیانو سره د شکنجې په اړه په یو راپور کې وویل چې له بندیانو سره په یو شمیر زندانونو او توقیف خانو کې ډیر بد سلوک کیږي او ډیر سخت شکنجه کیږي. خو افغان چارواکو د ملګرو ملتونو دغه راپور رد کړی دی او ویلی دی چې له بندیانو سره هیڅ ډول سیستماتیک ډول د شکنجې برخورد نه کیږي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
او سم یو روغتیایی موضوع. راپور نوای په کابل کې د هغو بې اولاده جوړو یعنی میړونو او میرمنو شمیر زیات شوی چې غواړي د اولاد پیدا کولو لپاره مصنوعي القا ته مخه کړي. وهاج یو له هغو روغتونونو څخه دی چې مسؤولین وایي هره ورځ ورته دارنګه بې اولاده کسان مراجعه کوي. په اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم بې ماشومه میرمنو ته د مصنوعي القاح له لارې د نارینه د سپرم لیږدول ډیر مالي لګښت غواړي، خو د دې څانګې ډاکتران وایي چې په دې وروستیو کې د دې ستونزې اوارۍ ته د میرمنو هڅې زیاتې شوې دي. په کابل کې د وهاج خصوصي روغتون هغه ځای دی چې د مصنوعي القاح عمل پکې ترسره کیږي. د دې روغتون رئیس محمد هاشم وهاج آزادی راډیو ته وویل
به خاطر از اینکه اینال ما تشخیص کنیم باید زن و مرد مکمل معاینات کنیم و معاینات زن در روز سوم مریضیش.
د ستونزې تشخیص لپاره میرمن او میړه په بشپړه توګه معاینه کوو. د میرمن معاینه د ناروغۍ په دریمه او نهمه ورځ ترسره کیږي. میړه هم معاینه کیږي. د تخمونو د کمزوري لپاره په لومړي سر کې دارو ورکول کیږي. قوي قوي یې وروسته تخمونه منځل کېدای هم شي او القاح کیږي او شریعت هم اجازه راکړې ده.
وهاج وایي د مصنوعي القاح له لارې د بې اولادۍ درملنه دوه میاشتې وخت غواړي او شاوخوا $3.5 million پرې لګیږي. راپورونه وای په افغانستان کې ډېر مرمنې د ماشوم د نزي غونې لستونزو کړيږي. د دې څنګه د ډاکټرانو له نظر د دې ستونزې او بل دلیل د نارینو د سپرم نیمګړتیا په ګوته شوې ده. بلخوا ویل کیږي چې په دې هواد کې ډېر دا ډول نارینه خپل جنسي ستونزې پټوي او د ماشوم د نزي غول ملامتیا پر مرمنو اچوي. خدا سي کورنۍ هم شته چې میړه او مرمن په ګډه سره هسي کوي روختون ته لاړ او ستونزه په ګډه سره واره کړي. یوه مرمن حسنا چې د مصنوعي القاح لارې د ماشوم خاونده شوی آزادی راډیو ته وویل
پینزل از کار دو ما اولاد میکیده دید تداوی میمیده که پی خبر تام لارم دکم دید تداوی دید که نو دری دفعی می عملیاتو که وی نفیدی ده بنده عملیاتو که عملیات میمیده کم نتیجه هم بوانه خسته بیا پینزل از کلوبا ده که وحاج کلینیک میاد یوسف که بیا دا یوسفان دی اوزوی می پیدا سو زوی مر یو کال سو میاسته ده بیا دوم زلی بیا میاد یوسف که بیا دوم زلی بیا یا بل ماشون پنف میده
ډاکټران وای په دې عمل کې په پوره امانتدارۍ سره د نارینه سپرم د هغې مېرمنې ته لیږدول کیږي. دینی عالمان وای دا عمل هغه وخت جایز دی چې ښځې ته یې د خپل مېړه سپرم ور انتقال شي. دینی عالم مولوي حبیب وایي
الخای مسئله چی ده در اخطال در دوار در زوج ده که اخیستنشی ده مشکلات نلری شرعان خصوص شرطون پکشته اوس معمول دست بچه در پریدی سرین اخلی در بارنه تولید ده استعمال که ده اختلاط نسب رازی ده در شرع لطرف نه ده حرام ده در اختلاط نسب لوی بحران ده به یو جامعه که پیدا شی ده در اسلام در نظر مردود ده ده استندرد خبر نه ده یک سود تسکیم نکه ایشی ده رشتی ها در اخطال دوار طرف نه اخلی که تبل چان اخل دی ثابت نه ده که ثابت شی خو خبره ده که ثابت نوی حرام کار دی.
سره لدی چې افغان ډاکټران وای وس محل په هیواد کې د دې ستونزې د حل امکانات برابر شوی خو راپورونه وای چې ډیر کورنۍ غواړي بهر ته لاړې او یا د ستونزې اوار کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو اعلان کړی وه دوهمې نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر مسالې څرخي. خو اوس بیا احمد شیبر ته وار ورکوو چې د دې ساعت د مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د ملي اردو څه باندې 4500 سرتیري وژل شوي. د دې وزارت ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل چې دا شمېره د تیر کال د همدې مودې په پرتله لږ څه کمه ده. په فاریاب کې د تنویر په نامه د ملي اردو په عملیاتو کې لس وسلوال مخالفان وژل شوي. د 209 شاهین قلي اردو یوه مطبوعاتي مسؤول اجمل وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات له یوې اونۍ راهیسې په غورماچ او قیصار ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. پولیسکونو خبریالانو نن په کابل کې له رسنیو څخه د ملاتړ د ادارې یا نای په ملاتړ لاریون وکړ. لاریون کوونکو له حکومت څخه دا غوښتنه درلوده چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته واړتي د بیان د ازادي په نامه ونومول شي. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد د تیلو او ګازو مسؤول چې په تیښته وو او په سلګونو میلیونه ډالر درغلۍ یې کړی دی په ابوظبي کې نیول شوی دی. د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې څارونکي ډله وایي داسې نقشه نه ښکاري چې د ایران په یوې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې وي. ملګرو ملتو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې ایسار شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا وایي د لومړي ځل لپاره یې له خپلې خاورې د مځکې مدار ته په بریالیتوب سټلایټ استولی دی. او د برازیل په جنوب کې په یوه نایټ کلب کې د لګېدلې اور له امله د وژل شویو کسانو شمېر وروسته تر دې 215 ته ورسېد چې یوویشت کلن ځوان د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه.
خبرونه د غراز د افغان د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې دوهمې نیمایي مو دونه بحث ځانګړې شوی. خو بیا هم د سوریې له کډوالو سره د مرستې په باب د پکوېټ کې د جوړیدونکو کانفرنس له حاله خبرو. ملګرو ملتونو د هغو سوریایانو لپاره چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ایسار شوي دي د پراخو مرستو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې ده چې د نږدې شپېتو هیوادو استازي په کویټ کې د مرستې کولو لپاره په یوې غونډه کې نن راغونډ شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د سوریې د شخړو پر دواړو لورو په تیره بیا پر حکومتي اړخ غږ وکړ چې د انساني ارزښتونو ته درناوی وکړي او جګړه ودروي. د ملګرو ملتونو چارواکو د هغو سوریایانو لپاره چې په جګړې کې راګیر دي همدارس د شاوخوا اوو لکو هغو کسانو لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شوي دي د 1.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده. نن کویت له سوریایانو سره د 300 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. اروپایي ټولنې او متحدو ایالاتونو په ګډه د نږدې 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د کویت په غونډه کې د روسیا او ایران استازو هم برخه اخیستې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملاتړي دي. په کویت کې دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د سوریې لپاره نړیوال استازي لخدر ابراهیمی د سوریې وروستی وضعیت ډیر کړکېچن بللی دی او ویلي دی چې په سوریه کې کورنۍ جګړه ډیره پراخه شوې ده. په همدې سره رسیږو د اونۍ بحث ته. لکه څنګه چې مخکې مو هم وویل، دا بحث د 2014 کال د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د شفافیت پر اندېښنو څرخي. دا بحث په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند ترتیب کړی دی.
د اونۍ خبرې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دیونی په پاس کې د افغانستان د راتلونکو لسمشر د انتخاباتو پر موضوعاتو په ځانګړي ډول د رای ورکونې د پخوانی کارتونو پر کارولو ژغېږو. اوس مهال افغان حکومت او سیاسي مخالفې ډلې د زړو کارتونو پر کارولو د نظر اختلاف لري چې حکومت د دغو کارتونو کارول ګټور بولي او سیاسي اپوزیسیون بیا د دغو کارتونو کارول د فساد اصلي لاره بولي. افغان ولسمشر حمید کرزی شاوخوا دوې اونۍ مخکې په یو غونډه کې وویل چې د رای ورکونې د نوو کارتونو تیارول 80 میلیون ډالر لګښت اړتیا لري چې حکومت یې واسنه لري او نړیواله ټولنه یې هم نور کوي. تر هغه راورسېد حکومت سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ولسمشر کرزی پر دې خبرو انتقادونه وکړه او د تیر یک شنبه پر ورځ د ملي جبهې ځینو مشرانو د رای ورکونې د پخوانی کارتونو لغوه کول وغوښته. د دوی په خبره چې پخوانی کارتونه د درغلي اصلي لاره جوړوي. خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې اوس د نوو کارتونو تیارولو ته وخت نه دی پاتې. نن تر ډېره د دې موضوع پر ستونزو، امکاناتو او لارو چارو خبرې کوو. مېلمانو مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس جان دات سپینغر، او د افغانستان د ملي جبهه یو ویا سردار محمد رحیمی. زه معصوم یوان دم ستړي مسی شرغلاست. نور صاحب، افغان حکومت دغه کارتونه د راتلونکو انتخاباتو په ګټه او په خیر بولي او سیاسي مخالفي ډلې به د افغان حکومت یعنی اپوزیسیون زما هدف دی، دوی به دغه کارتون لغوه کول غواړي. د دوه اختلافات په اړه ستاسو نظر څه د کمیسیون څوایي؟
مننه کوم. زه هم ستاسو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دوستانو په اجازه د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشخص تدابیر درلودل چې په هغه کې زموږ نومړنی پلان او دوهم پلان بلاخره دریم پلان یعنی شامل وو. په نومړی پلان کې موږ غوښتل چې ټول افراد او اشخاص چې واجد شرایط دي هغې لپاره د زمینه برابره کړو چې نوي کارتونه ترلاسه کړي، او دغه پلان هم توخوا 80 میلیونه ډالره مصرف درلوده. دوهم پلان زموږ دا و چې باید د رای ورکونکو نومونه یا لیست جوړ شي او دغه پخواني کارتونه هم د سره تایید شي، چې دا هم متاسفانه د حکومت له لوري د تایید وړ نه ګرځېده. موږ مجبور یو چې د پخوانیو کارتونو په وسیله باندې د 2014 ټاکنو تر سره کو. دغه موقف هم په دې وروسته کې د ټاکنو خپلواک کمیشن رسمن اعلان کړ. کچیر مدني ټولنې سیاسي عذاب ائتلافونه د دې بدیل سره علاقه مندینه لري، نو بنان لکه څنګه چې د افغانستان حکومت په مطبوعاتو کې ویل دي چې د 2019 کال په نومړی باندې په الکترونیکی تذکری ویشي، باید په حکومت باندې فشار راشي ترڅو الکترونیکی تذکری وشل شي او د هغه په اساس باندې راتلونکو ټاکنو تر سره کو. مونږ کومه پریکړه چې کړی دا غداسته چې باید په 2014 کال کې کچیر د افغانستان حکومت دا توانایي پیدا کوي چې الکترونیکی تذکری وشي، هغه ته ترجیح ورکوي د هغه په اساس ټاکنو تر سره کو. کچیر د افغانستان حکومت دا توانایي تر هغه وخت پورې پیدا نه کړي، نو مونږ به د پخوانیو کارتونو څخه استفاده کوو. ولې د شفافیت د پروسې لپاره مشخص تدابیر نیول کیږي او مشخص پلانونه طرحی شوی دي.
ډیر مننه سپین غر صاحب. د دغو اختلافاتو چې درای ورکونی د زړو کارتونو پر سر باندې د اپوزیسیون ګوندونو افغان حکومت بیلابل نظرونه لري، تاسو د نور صاحب خبري واورئ، لیست تاسو نظر څه دی؟ تاسو بنسټ د خبرو ته یا د مجبوریتونو ته او د امکاناتو ته په کوم نظر ګوري؟ تاسو اندیشنه په څه کې؟
مننه سر. بعد د 2010 نه پوره وخت لا درلوده چې بل مشخص پلانونه ولري، او دا پلانونه باید ډیر صحیح تنظیم شي د مسلکی نظر او د تخنیکی نظر ترڅو د دفاع وړ وي. متاسفانه غلمړی پلان هم دوی چې جوړ کړ واقعا خپلانو، خو د دوی دغه پلان نه دفاع و نشو کړل، هم د ډونر پر ډونرانو د پوړان دي، هم د هغه وخت کې دا پلان شریک نه کړای شو، هم هغه و چې هغه پلان اته ډونرانو په چیلنج ک او دغه نه کړ. دویم پلان هم چې دوی جوړ ک، زمونږ د نظر پد پلان نو او د اول پلان په مقایسه مشکل درلوده، خو بیا هم خو هغه شی چې دوی وایي چې حکومت نه دی تایید کړی، تر اوسه پوری مونږ می خلق نه پویږي چې حکومت په کوم دلیل نه دی تایید کړی. آیا بودیجوي ستونزه ده؟ آیا د تطبیق په وړاندې امنیتي ستونزه دي؟ آیا بل کومه خاصه تخنیکی ستونزه موجوده ده؟ په خپل کمیسیون باندې اعتبار نشته چې ګوندې ته بيزاميزه توضیح ونه کی. متاسفانه دغه توضیحات واضح نه دي ورکول شوی. نو اوس مونږ دغه مدني ټولنه په یو ګنګ حالت کې ده چې مونږ کمیسیون ملاتړ وکړو یا حکومت وغندو چې ولې د کمیسیون ملاتړ نه دی کړی. په دې رابطه کې هتا مونږ هم اوس دوه زړی یو. د دریم پلان په رابطه باندې وایم چې لکه څنګه چې نور صاحب ویل، دا پلان خو هم تقریبا پخوانی کارتون ویشته، تشویش وجود لري چې پخوانی کارتون هم توضیح شوی، جالي کارتون هم د مخکې نه موجود دي. اوس که نوې توضیح کېږي، امکان لري اول د دې کارتونو شمیره د 40 میلیونو نه واوړي. د دې پرڅنګ کې دوی وایي چې د الکترونیک تذکره هم توضیح کېږي، په کوم ځای کې چې څوک دا تذکره لري دا مدار اعتبار ده، یعنی پوتنشیل د یو ځل نه زیات رای ورکول لپاره ډیر زیاتیږي چې دا غټه اندېښنه ده.
یعنی تاسو وایئ چې کزاړه کارتونه هم وي او برېښنایي تذکره هم وي، دا به ستونزې لا ډېرې کړي.
دا لا ډېروي، ځکه پخوانی احصایه دوی ویلي چې 40 میلیونه کارت توضیح شي، اوس چې دا نوې توضیح کوي نو اتمن د 22 نه دا وړي. او د دې ترڅنګ الکترونیک تذکره یعنی 23 میلیونه ته د رای کونه دغه رسی کارتونه رسی گی داسې پال کده چې ته 12-13 میلیون نواجه د شرایط کسان زیات نه دي، د خپل پوتنشل زیات ته. نو اوس تشویش وجود لري که کمیسون د دې دا کارتونه توضیح کوي، د نوې کارتونو په اساس باندې انتخابات کوي او په څنګ کې ورته ډیر جدي تدابیر نه لري. طبیعي ده چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د نوملیکنې مسله یوازینی او ټوله ستونزه د انتخاباتو نه ده، نور مسلې هم دي.
بله بالکل بالکل. نو بیا هم تاسو راځم سپین غصب رحیمی صاحب، ستاسو د مشرانو خبره دا و چې د فساد یا د درغلي اصلي لار ستاسو مشرانو د رای ورکونې د پخوانی کارتونه بدلې و، او ځینو خو ویلي و چې کړه کارفرم سره انتخابات اوس مشته بده منلو وړ نه وي، مش بل اړینونه وکړو. ستاسو د اختلاف اصلي ټکی پر څه دی؟ تاسو له سره مخالفت کوي.
سلام خدمت شما همکاران عزیز وست و شنوندگان محترم پروگرام شما در رادیو آزادی. ما بیش از در واقع بین 17 تا 21 میلیون کارت توزیع شده است، در حالی که 8 میلیون رای دهنده وجود داره، یعنی برای هر رای دهنده بیش از 3 کارت. طبیعتا در واقع خود منبع و مرجع اصلی فساد و تقلب و تخلف در انتخابات است که ما در گذشته شاهد از او بودیم. وقتی که قرار باشد که ما در یک فضای ابهام و سردرگمی در مورد انتخابات پیش بریم و نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه حکومت در واقع مسائل لازم رو برای برگزاری که انتخابات شفاف و عادلانه روی دست نگیره یا حداقل اقناع جریان‌های سیاسی رو به وجود نیاره، طبیعتاً این نگرانی وجود داره. بنابراین مخالفت برمیگرده به این که ما معتقدیم که آن چیزی که در انتخابات گذشته در سال 2010 و 2009 در ریاست جمهوری در واقع در پارلمانی رخ داد نشان میداد که باید این کارت‌ها تعویض شود. ما سه راهکار رو روی دست گرفتیم. اول گفتیم که کارت‌های الکترونیکی در واقع توزیع شود برای رانندگان. اول البته به صورت کلی ما توزیع تذکره الکترونیکی رو مد نظر داشتیم. وقتی گفتن که امکان وجود نداره گفتیم خیلی خوب، در پلان دوم در واقع اگر این حداقل کارت الکترونیکی بعد لیست رای دهندگان ترتیب شود و حداقل کارت ها تجدید یعنی مجددا در واقع تایید شود، به هر ترتیب ما سعی کردیم که نوعی همکاری رو با کمیسیون مستقل انتخابات حکومت داشته باشیم. اما به نظر می رسد که حکومت افغانستان سعی دارد در یک فضای ابهام و سردرگمی وضعیت را پیش ببرد و به مو خاطر با وقتی که زمان را از دست میدین تلاش میکند که در واقع بتواند با استفاده از همون کارت های قبلی مدیریت زمان بکند و در انتخابات پیش رو بتواند با استفاده از کارت های قبلی که مرجع اصلی تقلب و تخلف بوده بازم انتخابات رو مهندسی بکنه. این نگرانی عمده جریان های سیاسی اپوزیسیون هستش.
دلت خوست کمیسیون است انتخابات کمیسیون که ده حکومت نه که خپلواک کمیسیون ورتسته اصول است شرایط قوانین رو توزیع بده انتقاد بیا بکنه.
خب ببینید، ما هنوز در مورد قوانین انتخاباتی که میتواند تضمین کننده شفاف انتخاب شود میبینیم که انتخابات باشد، مثل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات، قانون انتخابات، هر دو قانون در یک فضای سردرگمی و ابهام به سر میرود. ما فکر میکنیم که همزمان با قوانین باید در واقع مکانیزم هایی که باعث میشود انتخابات شفاف به وجود بیاید، این را در واقع هم کمیسیون مستقل انتخابات هم حکومت افغانستان در واقع مسائل مشترک داشته باشند. اما اینکه ما به حکومت انتقاد میکنیم بابت این است که حکومت است که میگوید که در واقع یا بودجه لازم یا امکانات لازم برای تجدید نظر در کارت های توزیع کارت های الکترونیکی وجود ندارد. ما به شدت رد میکنیم بابت از اینکه مثلا دیدارهایی که ما داشتیم با نماینده ویژه ملل متحد در امور انتخابات که با شورای همکاری احزاب ائتلافی سیاسی دیدار داشتن، اعلام کردند که خیر ما مشکل مالی نداریم.
استاد هدف داری چی نریوالت ټولنه د دوغو کارتونو مصرف ورکړي؟ یعنی دا خبره سم نه ده انتخابات کمیسیون د حکومت چې بودیجه نه ستر دیره فاریا نړیوال ټولنه پیسې نور کی؟
دقیقا مشکل بودجوی وجود ندارد به این صورت، بلکه اراده حکومت مبتنی بر انتخابات شفاف و عادلانه در سال 2014 نیست و اینها همه بهانه هستش. وگرنه اگر حکومت افغانستان در واقع این درخواست رو داشته باشد، حتی بالفور در واقع جامعه جهانی و دونرهای حمایت رو خواهند کرد.
سونه داده است چې نړیوال ټولنه د استاد او سرچوغي به د افغانستان انتخابات لپاره درای ورکونی دغه لګښت 80 میلیون ډالر کې اجدا بار کې د څونه رښتیا ده خبره؟ فکر نکوي چې حقوقي دغه یو ډول اختلافات پیدا کول غواړي په افغانستان کې؟
من فکر می‌کنم که هزینه های پول ها وجود دارد، ولی اراده لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود ندارد. حمایت جامعه جهانی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه وجود دارد.
ډیر مننه. نور صاحب، نړیوال ټولنه حاضر ده؟ آیا تاسو هم داسې د مرستې دغه ډار ترلاسه کړی دی لکه څنګه چې ریمي صاحب ویل چې نړیوال ټولنه پیسې ورکوي د نو کارتونو لپاره؟
مخکې دې چې مشخصا دې پوښتنې ته ځواب ورکم، غواړم چې دوستانو په خبرو باندې تبصره وکړم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل پلانو څخه دفاع کړی ده. کله چې موږ لومړنی پلان مطرح کړ، پاغه وخت کې نړیوال ټولنه چې پاغه کې امریکا او د اروپا اتحاد شامل و، دوی موږ ته وویل چې باید په افغانستان کې یو کار تر سره شي، یا الکترونیکی تذکره یا هم د رایو نوی کارتونه. نو دواړه موږ نشو کولای چې ملاتړ وکړو یا پیسې ورته چمتو کړو د مالی لپاره. نو په هغه صورت کې موږ حکومت ته وویل، یعنی دغه یو ګډ جلسه موږ درلوده دوی سره، چې صحیح ده که چیرې حکومت د دې توانایي لري چې الکترونیکی تذکره وشي، نو بنان موږ هغې ته ترجیح ورکوو چې نه تنها په دې انتخاباتو کې بلکې په ټولو انتخاباتو کې په ټولو عمراتو کې د هغې څخه استفاده وشي. چې متاسفانه حکومت وخت ضایع کړه او وخت یې تیر کړه، نو دا په دې معنی نه ده چې موږ د خپل پلان څخه دفاع نه ده کړې. کله چې دوهم پلان مطرح شو، په هغه وخت کې ټول دوستان په جریان کې دي چې د افغانستان حکومت یو مکتوب راولېږه چې دغه د امنیت له پلوه موږ نشو کولای عملي کړو. قانون په هکله باید وایم چې هر څه زر باید د انتخابات قانون تصویب شي. ولسی جرګه باید په دې باندې کار وکړي. کله چې د رخصتۍ څخه بیرته راستنه شوه، دوی باید دا په اجنډا کې ونیسي، ځکه چې که چیرې دا تصویب نشي، نو د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان به د 2009 کال څخه هم زیات وي. لکه په 2009 کال کې چې رئیس جمهور ته شاوخوا څلوېښتو کاندیدانو ځانونه کاندیدان کړي ول، نو په دې انتخاباتو کې به هم د کاندیدانو شمېر بیا هم زیات شي. یو مسله باید چې جناب رحیمی صاحب ورته اشاره وکړه، چې نړیواله ټولنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته پیسې ورکوي، په دې کې د شک ځای نشته چې موږ ته د انتخاباتو پیسې چمتو کوي. 150 میلیون ډالر په دې باندې دوی موږ ته واضح پیغام راکړی دی. ولې د رایو کارتونو په هکله متاسفانه دوی دې ته حاضر نه ول، او اوس هم نه دي حاضر چې دا کار تر سره شي، ځکه چې هغه وایي چې تاسو باید په د افغانستان حکومت باید دا کار تر سره کړي، الکترونیکی تذکره وشي تر څو دغه ستونزه د دائم لپاره حل شي. نو بنان دا درسته نه ده چې دوستان دا کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا په ډاګه کړی نه ده چې ګویا بودیجه نړیواله ټولنه ورکوي ولې دوی دغه څخه استفاده نه کړي. مونږ ته په دې برخه کې واضح پیغام راکړی در نړیواله ټولنه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ بودیجه درکو، ولې د نوملیکنې د بهیر لپاره مونږ تاسو ته بودیجه په دې شکل باندې نشو درکولای چې 80 میلیون ډالر هم تاسو ته درکو هم د کورنۍ چارو وزارت ته
برښنایي تذکرې. د زړو کارتونو په اړه چې ویل کېږي د فساد اصلي لاره د ملي جبهې د ځینو کسانو خبره ده، خپل رحیمي صاحب اوس ویل چې په افغانستان کې یو کس ته درې کارتونه هم رسېدلي دي، تاسو هم فکر کوئ چې د فساد اصلي لاره یا اصلي لامل همدغه زاړه کارتونه دي او که نورې خبرې شته؟
زاړه کارتونه هم واقعا یو غټ مشکل دی د پروسې لپاره، او کولای شي د فساد زمینه تر ډېره ده پوری برابره کاندي. کمیسیون د کارمندانو د بېطرفۍ مسله په نتایجو کې موږ ولیدو چې تغییر راغی. دا نتایج چا تغییر کړل؟ ته یې تبیده چې کارمندان چې بېطرفه نه وو، خپل بېطرفي نه و ساتلې، په اوراقو د نتایجو کې دوی بدلون راوست. بله مسله د انتخاباتو دا ده چې مثلا د هغه پولیټیکل فاینانس یا د مالی امورو میکانیزمونه که انتخاباتو کې صحیح نه وو تنظیم نشي، امکان لري یو کاندید ته ډېرې زیاتې پیسې ورکول شي او بیا هغه چانس ولري رایې واخلي، او په دې توګه هم د فساد مسله برابره شي. په دې رابطه باندې هم باید قانون د انتخاباتو کې ډېر یو واضح میکانیزم موجود وي چې د دې مخه ونیسي. یعنی ټول کاندیدان باید په مساوي توګه د مالي امکان ناتونه برخوردار وي، د دوی مصارف باید یو حد ته محدود شي. د دې ترڅنګ یو کنټرولي میکانیزم چې د انتخابات پورس کمیسون وشي کولای خپل کارمندان وساري
اصلي د غلي تاسو په زړو کارتونو کې بودی کنور میکانیزم دی یا نور لار چارې دي
انتخابات انتخابات تنها په کارتونو نه کیږي کنه دوی نور موارد
یعنی تاسو ډیر اندیشنه نه لرئ د زړو کارتونو پر کارول
ول نه دی و اندیښنه ده یا د سیم نه ده چې کله کارتونه مسله حل شو او نور مسایل حل نشي انتخابات به خوي نه دا تضمین وجود نه لري د مثال په توګه دا اوس وګورئ د قانون په برخه کې مونږ وایو چې کمیسون باید د قانون د لارې نه بی طرفي تضمین شي هم دا اوس یو دلیل چې حکومت مثلا بودیجه دوی ته نور کوي دوی پلان جوړ کړي بودیجه نور کیده په دې معنی ده چې کمیسون بودیجوي استقلالیت نه لري کچېری د دوی د بودیجوي استقلالیت په قانون کې تضمین وي بودیجه د دوی تنه مربوطه او منوته حکومت ته نه وي نو دوی کولای شي خپل پلان تطبیق کړي هغه قانون ډیر مهم دی همداسې میکانیزم د شکایاتو ډیر مهم دی فرض وکړئ چې انتخابات ورځ ډیره خطیره شوه وړو وړو اعتراضات موجود دي حتی دغه وړو اعتراضات که سید کمیسون د شکایاتو مرجع نه وسی چې په عادلانه توګه دې ته رسیدګي وکړي شاید دا وړو اعتراضات په ډیرو غټو اعتراضاتو بدل شي
زه ستاسې به خبر تر اګرزم چې د بودیجې موضوع تاسو د کلچو حکومت هغه کمیسون ته بودیجه په همدې خاطر نور کړي په قانون کې هغه خپلواکي هغه څنګه تضمین سوی نه تضمین سوی نو دې کمیسون بل څه چاره درلودل
چاره ولې نه دا و چې ګوري ما مخ کې ویل چې اول دا چې دوی لازمه قانوني صلاحیتو په اساس باندې خپل چنه نه د وهلي هم د اوسم کمیسون د صلاحیت لري چې دوی د حکومت دلایل رد کړي ځکه حکومت باید یا مستند اسناد دوی ته وړاندې کړي چې دا دوی قانوني کړی چې واقعا یا د امنیتی دلیل یا د بودیجوي نظر دغه پروګرام د تطبیق وړ نه دی یا تخنیکي
څه فکر کوي آیا کمیسون دغه توان وسنه لري دغه ورچانه لري او حکومت ته بند ورچی
در څوک چې وسی په طبیعت توګه دوی هیڅ وخت نه غواړي چې اصلاحات مخصوص د انتخاباتو په برخه کې تنه ملاتړ وکړي دلته مسولیت د کمیسون د انتخاباتو دی چې بخپل مسلکی توانایانو په زور باندې یو قانوني استدلال په کار واچي همداسې د مجلس د پارلمان وظیفه ده چې مثلا دغه یو مسله واقعي کیږي دوی د استجواب صلاحیت لري باید کمیسون راوغواړي د کمیسون نه وپوښتي چې واقعا د دوی چې دا پلان رد شوی دی په کومو دلایلو باندې او د دې لارې نه هغه لازم فشارونه وارد شي په حکومت باندې یعنی لارې چارې شته خو بیا خبره دې پورې ده کچېرې کمیسون واقعا مستقل توانمند کمیسون وي مسلکی کمیسون وی کولای شي چې مختلف لارې چارې وکړي یو خپل قانوني صلاحیتونه خوتو غي مال کی غټ مشکل دا دی چې کمیسون تاسو ګوري د سینې رامنځته شوی کمشنران اکثرا د حکومت د خوانه تعیینیږي طبيعه چې دوی ډیر عادي خبره باندې د حکومت د اثر لاندې کېدې شي راشي مګر هم دا ډاډ خلکو ته ترغه وخت پور نشي ورکولای شي د دوی د بی طرفي استقلالیت لپاره یو قانون موجود نه
اوس خوده دی د نو کارتون چاپول لپاره وخت نه دی پاته د بودیجې موضوع یې وي خاطر بل پرثم موضوع ده انتخاباتوم راتونکو دی او دا یو ارتیا ده اوس به د کوم لار کار واخیستل شي
مشخصا د کارتو پر اړه باید څو مسلې ته پام وشي او دا دی چې باید د کارمندانو د بی طرفي پر اړه ډیر تلاش وشي ځکه اکثرا کارمندان د قومي او لسانی ملحوظاتو په اساس باندې په خپل سیمه کې اجازه ورکي افراد ته یو ځل نه زیات رائے ورکي درنګ مسله باید جدي نیول شو کیفیت درنګ خوسی د کارمندانو توانایي د جالي او اصلي کار په پیژندلو کې دی کې باید ډیر دقت وشي او د تورته مسائل خود پروسی د نوملیکري نه علاوه موږ مخکې ویل شي اول قوانین باید ډیر زر پاس شي په لازم او اصلاحات سره د تشکیل او صلاحیت قانون باید داسي تصویب شي او پاس شي او نافذ شي چې کمیسون دغه په اساس باندې او مسلکی په طرف کمیسون
نو بیا فکر کوي سپین غر سب چې کدا غلار چار چ تاسو سیاد کړی داس پرشتن چې تاسو وکړه کدا غ څه په نظر کې ونیول سي فکر کوي چې بیا په دوه زړو کارتون سره انتخابات وسینو د فساد مخنیوي بنول سوي یا په اصطلاح در غلیبه کام وسي
نو کچيري مونږ بل لار نه لرو تبيده چې دغه څو لارې چارې ممکن کول شي چې حد اقل ته ورسي مشکل
ډیر مننه نور سب د سپین څه په خبر باندې چې د انتخاباتو کمیسون کې دا ورتيانه و چې مثلا یا د خپل ځان دفاع کړي وي یا د دغه قانون څخه دفاع کړي وي چې بیا بودیجې تور کړي وي د خپل واقعي موضوع یې راکړل ستاسو نظر څه دی
د ټاکنو خپلواک کمیسون کوم تخنیکی نهاد نه ده چې قانون جوړ کړي قانون د افغانستان حکومت ولسی جرګه جوړوي د مسلې ته باید پوره پاملرنه وشي د دې سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون طرح جوړ کړل د سیاسي اعصاب او مدني ټولنو سره باس وکړ دوی نظر پکې ووخته د جواز په میاش کې دغه طرح د افغانستان د عدلی وزارت وسپارل شو هغه هم بل اخر د ډیرو تغیراتو څخه وروسته د وزیرانو په شورا کې تصویب کړه او اوس پولیسي جرګه کې ده نو بنان هم د انتخاباتو قانون او هم د تشکیل صلاحیت او دندو قانون دا دواړه هغه طرحې دي چې د افغانستان پولیسي جرګه کې دي تاسو خبرې هستئ چې په افغانستان کې څلور دوره انتخابات چې شوې دي هر انتخابات کې شاوخوا د 100 میلیونو څخه ډیر مصرف ور باندې راغلی
بله
په مجموعي ډول باندې د نړیوالو ټولنو لوري چمتو شوې دي د دغه پیسې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې هم د پیسو لپاره دغه توانایي یا دغه وړتیا نه لري چې موږ ته د پیسې چمتو کړي. نو نړیواله ټولنه چې دلته راغلی ده او غواړي چې ولسواکي ټینګه شي، دای منلی ده زموږ سره چې موږ به تر زیات وخت پورې د انتخاباتو لګښتونه چمتو کوو او دا به درته آماده کوو. موږ نشو کولای چې د افغانستان حکومت سره د باس وکړو چې موږ ته ولې تاسو د انتخاباتو لپاره پیسې نه راکوي. عادي بودیجه لکه نور دولتي دوایر پوشال موږ تر کوي څه شي چې موږ پلان جوړو او هغه شکل تنظیمي ولې د انتخاباتو عملیاتي پیسې چې هغه د 100 میلیونو څخه زیات کیږي پر انتخاباتو کې د نړیواله ټولنه چمتو کوي او موږ تر کوي.
د کوم شخص ته یو بل خبردار وکړي چې اوس هم لپاره د کمیسیون کې داس کسان ست چې هغه په سلاسر خپلواک نه دي د ځینو چلندونو لمخې کار کوي، ولې کمیسیون د خپلواکي هغه ډول نه ساتل چې د خلکو غوښتنه دي یا د بنسټونو یا د مدني ټولنې غوښتنه ده؟
مایون صاحب، تر څو پورې چې قانون د تشکیل صلاحیت او دندو د ولسی جرګې لوري تصویب نشي، د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت لري چې آزاد کمیسیون معرفي کړي او په دې برخه کې د لاس پرانستی ده. نو بنال د دوی استدلال یا دلیل دا چې ولې ولسمشر آزاد کمیسیون معرفي کړي، دلته یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، د حقوق بشر کمیسیون ده چې د لاس کاله کار کوي، تر اوسه پورې یو کمیشنر تغییر نه دی خوړلی. مشکل چي ده، باید هر څه زر ولسی جرګې ته متوجه شي. قانون قوانین چې ډېر مهم دي هغه تصویب
د ولسی جرګې جواب څه دي؟ آیا تاسو غوښتنه کړې چې دغه قوانین باید ژر تصویب شي ځکه چې دا ستاسو پر کارونو باندې اغیز لري؟
ما شخصا په لاس هاو مرکو کې دا مسله پړه کړې ده چې د ولسی جرګې لوري باید هر څه زر د انتخاباتو قانون
ته په رسمي ډول باندې هم تاسو څور استولې دي.
موږ د دوی سره بحث کړی دی، موږ د دوی سره همشه توضیحات ورته ورکړي دي، د قوانینو د میکانیزمونو په اړه ورته سینې پریزنټیشنونه درلودل دي دوی لپاره. ولې متاسفانه چې اقدام نه دی شوی، یعنی یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې مسؤل نه ده. سیاسي عذاب مثلا باید په ولسی جرګه باندې ډیر فشار ولې دي. همدغه مدني ټولنه چې متاسفانه دوی همشه ناسې فقط انتخاب کوي ولې اس کاریم نه کړی په حقیقت کې.
رحیمی صاحب، د انتخاباتو لپاره اوس خو امکانات تاسو ولیدل چې کمیسیون وایي چې دا وخت تیر شوی دی د نوو کارونو چاپولو، او د بودیجې موضوع یې هم د ځینو نظرونو هم تاسو دوستان واوریدل. که په دوه کارتون سره انتخابات پوسی، آیا په انتخابات کې بس تاسو جبهه یعنی ملی جبهه به ګډون وکړي؟ په انتخابات کې که ګډون بونه کی،
اگر کارت ها در واقع توزیع نشود، کارت های جدید یا کارت الکترونیکی، به هیچ وجه شفافیت انتخابات تضمین نخواهد شد. بس شرط لازم این کارت های جدید هست و کارت های الکترونیکی هست که این نکته اساسی است.
به حل نوری لاری چارسته،
اگر واقعا کمیسیون مستقل انتخابات یا حکومت افغانستان میگوید که این بودجه اضافی رو برای کارت های جدید الکترونیکی یا کارت های جدید برای توزیع کارت های جدید ندارد، اعلام کند که ما حاضریم کارت های جدید الکترونیکی رو توزیع کنیم.
نور سوالی نست یا بده دي سر مشپورن یو ریپورت باندې خبري کوي د انتخاباتو پرخت، یعنی یو کال څو میاشتې چې وخت پاتې دي، په دغه وخت کې خو زده نس کېدلی چې دا کارتونه په دغه وخت کې چاپ شي، اوس که بودیجه هم څو کړتور کې، نو انتخابات خو بیا شاته غرزول کیږي. نو د هل عرب بیاسي
قبل انتخابات کړم کمیسیون باید زودتر در واقع روی از این مسائل تاکید میکرد یا اینها روی دست میگیره، برای اینکه ما از یک سال پیش در واقع مسائل رو عنوان کرده بودیم ولی کمیسیون در این قسمت در واقع به موقع اقدام نکرد. اما حالا میگم حالم که هنوز یک سال خورده به انتخابات مانده زمان کافی هستش. اگر واقعا این مسائل مشترک بین نهادهای مدنی، احزاب و کمیسیون مستقل انتخابات و اراده حکومت باشد، در واقع هم بودجه زی فراهم میشود و هم امکان در واقع توزیع کارت های جدید وجود خواهد داشت. اگر واقعا قرار باشد با کارت های رای دهی قبلی وارد انتخابات بشیم، طبیعتا جبهه ملی افغانستان و سایر گروه های اپوزیسیون که ما در قالب شورای همکاری احزاب اطراف سیاسی با هم مشوره داریم، اینها اقدامات خودشون رو در قالب برنامه های مشخص زمان بندی شده روی دست خواهند گرفت. در واقع ما گزینه های مختلف از تحریم انتخابات تا در واقع تظاهرات و اجتماعات بزرگ مدنی خواهیم داشت در مقابل ولسی
په افغانستان کې د روانو سیاسي جنجالونو د حل لار باندې
برگزاري انتخابات اصلا محال است، چون هیڅ اراده سیاسي او هیڅ ګام مثبت له حکومت افغانستان برای برگزاري انتخابات شفاف بر نه داشته است.
یعنی تاسو ګډون نه کوي که په دغه کارتونو سره انتخابات وسی ملي جبهه یا اپوزیسیون؟
ما گزینه‌های مختلف روی دست داریم، از جمله در واقع تظاهرات و اجتماعات بزرگ مدنی، از جمله تحریم انتخابات و از جمله فشارهای سیاسی تا حتی تشکیل در واقع حکومت موقت برای اینکه حداقل حکومت افغانستان تضمین پیدا کند که حکومت افغانستان مداخله مستقیم در انتخابات نخواهد داشت.
فکر نکنید که افغانستان په دغه ډول د بحران خواته ځي؟
من فکر کنم بحران در بحران هستیم، ما در درون بحرانیم و اگر به همین سمت پیش بریم و انتخابات قرار باشد مثل سال 2009 برگزار شود و 2010، بحران از او بیشتر نمی‌شود. ما انتخابات سال 2014 بر ما مهم است.
تاسو د قبول کړل چې په افغانستان کې اوس حالات بحرانی دي، اوس حالات جوړ نه دي، نو که سبا د انتخابات خپلواک کمیسیون ولاړ سي او د نوو کارتونو بهیر پیل کړي، د افغانستان په جنوبي او ځینو نورو سیمو کې چې حالات سم نه دي، هلته به څنګه انتخابات کمیسیون ورسی چې کارتونه ورسی؟ که د جنوبي سیمو خلک د انتخاباتو څخه محروم سره دي، مسؤلیت به بیرته شي.
او مناطق رو ما میگذاریم با توجه به شرایطی که در قانون پیش بینی شده است بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات نهادهای مربوطه که حالا مجدد برگزار میکنن یا به تعویق میندازن یا اصلا برگزار نمیکنن بس جداگانه است، اما حداقل در مناطقی که امکان وجود دارد.
فکر نکنید دا به واسه جنو سیم انتخاباتی په افغانستان کې یعنی په لرو ولسوالۍ کې حالات هغه ډول نه دي چې تولارسي یا زولارسمه یا نور خلک ولارسل ته خلکو ته کارتونه وویشي، اوس خود لشت لږ دغه نصیب چې خلکو ته کارتونه رسیدلی.
ببینید ما گفتیم میتواند کمیسیون اگر اراده خودش رو برای توزیع کارت‌های جدید داشته باشد در ولایت‌هایی که ممکن است کار انجام بده، در جاهایی که ممکن نیست طبیعتاً میتونیم از مکانیزم‌های دیگر استفاده بکنیم برای که مردم افغانستان در ولایت‌ها محروم از رأی دادن نشود. در واقع این ابزارها ممکنه وجود داشته باشه در مسائل مشترک.
در من نرسد د انتخابات و خپلواک کمیسیون د موضوع ته په جنور پټونه کې د سنجشن شول کیریش کده رأی ورکون دي نو کارتونو بهیر پیل په افغانستان کې، یعنی اوس په هیواد په جنوسي ممکن نام نيستا او کله سالته کارتون خلکو ته ورسیږي، خلک نه محرو کېږي انتخابات.
د افغانستان په اساسي قانون کې په دې باندې په کراتو ټینګار شوی چې انتخابات باید عمومي وي. موږ نشو کولای چې د افغانستان بلابل ولایت د پروسې څخه محروم کو. دا غلطه خبره ده. په تیر انتخابات کې چې د غزنی ولایت متاسفانه د انتخابات څخه پات شو، تسهیل دي شو لوی جفا په حقیقت کې تر سره شو. دا به بیخي غلطه خبره وي یا به درسته خبره نه وي چې ځین سیاسي اعصاب وي چې نه فقط په درې څلورو ولایت یا پلس ولایت کې د ټاکنو وشي په نور کې نه شي. دا بیخي اصلا نادرسته ده. موږ د ټولو افغانانو مسؤلیت لرو او ټول افغانانو ته باید د چاپیال د زمينه برابر شي چې په دې پروسه کې وند واخلي، ځکه چې دا د اساسي قانون فرمایشت په حقیقت کې اوس وخت تیر شوی دی. وخت لاس موږ ورکړی دی. موږ بل اقدام نشو کولای که غواړو چې د افغانستان اساسي قانون مراعات کوو، ټاکنې په خپل وخت سره کوو، نو بنان باید دې آپشن سره دې بدیل سره مخ ته لاړ شو. یو مورید و مورید چې زه غواړم په باندې تاکید وکم چې واقعا د غیټلافونه واقعا د مدني ټولنې غواړي چې نوې کارتونه وشي چې باید په حکومت باندې فشار واچي چې په دې وکړ کې حداقل د افغانستان په څلور پنځو زونو کې کو الکترونیکی تذکری وشل شي ترڅو دغه په اساس باندې موږ ټاکن تر سره کچېره په کابل، مزار شریف، هرات، ننګرهار په دې څلور ولایتو کې الکترونیکی تذکری د افغانستان د حکومت لورو شل شي. څلوېښتونه تر 50% نفوس د دوی د چتر لاندې راځي. نو بران موږ په دې ولایت کې فقط د الکترونیکی تذکرو څخه استفاده کوو.
راپورونه، تبصره او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.